السلام علیکم ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خرغلاست ویم او ری چې نن په موسکو کې د افغانستان د سیاستوالو او د طالب استاجو ترمنز ناسته وشو په دیناسته کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم حاضر و هغه له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه دا مو د سر موضوع ده نور مسایل هم لرو د هماره چې د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د افغانستان د ولسمشر پخوانی سلاحکار حبیب الله احمدزی باید په ارګ مڼې کې د اخلاقي فساد د موجودیت په اړه د خپلو ادعاو په خاطر دوی ته شواهد او اسناد وړاندې کړي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په غور کې د جام څلۍ له خطره خلاص شوی دی. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملې په 2013 میلادي کال کې 102 او وزرګونه کسانو په پاکستان کې در روژه ماتي وروسته پرون د هغه هیواد د پوځ پر ضد مظاهرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي چې نړیوال ځواکونه باید په بشپړ ډول له افغانستانه ووځي. لاوروف نن په مسکو کې غونډې ته وویل دا وایي موږ له افغانستانه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو غږ کوو. موږ پر ټولو خواوو په افغانستان کې غږ کوو چې ډېر ژر خبرې پیل کړي چې په هغه کې په پراخه کچه سیاسي او ټولنیز استازي شامل وي. په مسکو کې غونډې ته د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له کابله یو شمېر سیاستوال او د وسلوالو طالبانو استازي ورغلي دي. وسلوالو طالبانو پرون په یو بیان کې تایید کړ چې د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیز پلاوی به یې د ورغلو سیاستوالو او قومي مشرانو سره د افغانستان پر آینده خبرې وکړي. خدای نه دی ویلي چې د افغانستان د حکومت له استازو سره به خبرې کوي کنه. دا غونډه رسمن د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سل کلنۍ د لمانځلو په نوم جوړه شوې او سبا به هم روانه وي. په د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې په افغانستان کې به چې په دې غونډه کې به د مسکو لپاره د افغانستان سفیر لطیف بهاند هم وي، خو نه ده څرګنده چې د طالبانو له استازو سره به د حکومت له اړخه خبرې وکړي کنه. مسکو ته د طالبانو استازي په داس شرایطو کې تللي چې په روسیه کې د وسلوالو طالبانو حرکت یو تروریستي سازمان بلل کېږي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې په غور کې د جان څلۍ له خطره خلاص شوی دی. په فرهنګي چارو کې د دې وزارت مرستیال محمد رسول باوري نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د دې تاریخي څلۍ د رغولو کار به هم ډیر ژر پیل شي. باوري ویلي چې د جام منار د ژغورلو لپاره ولسی خلکو حشر کړی وو. په وروستیو کې د سخت باران له امله د غور په ډیرو ولسوالیو کې سیلونه راغلل. د غور د شهرک ولسوالۍ د جام سیمه هم سیلاونو لاندې کړه او د جام د څلۍ د ړنګېدو اندېښنه یې پیدا کړې وه. دا څلۍ د جام دریاب ته نږدې دی چې د هریرود دریاب ته وربهیږي. دا څلۍ 15 متره لوړ دی. د ملګرو ملتونو سازمان د جام څلۍ د نړۍ په هغو فرهنګي میراثونو کې چې له تهدید سره مخامخ دی شامل کړی دی. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې پر ښوونځیو د وسلوالو حملې په 2013 میلادي کال کې د 2018 په پرتله 3 زیاتې شوې وې. د کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف دا راپور نن خپور شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې په 2018 میلادي کال کې پر ښوونځیو 18 حملې شوې وې، خو په 2013 کې دغه شمېر 102 و. د یونیسف د رپورټ په حواله په افغانستان کې تېر کال د ولسي جرګې د انتخاباتو په وخت کې د رای ورکولو مرکزونه په ښوونځیو کې جوړ شوي و، نو ښایي په ښوونځیو د حملو د زیاتېدو یو ویلت وي. زرګونه کسانو په پاکستان کې پرون تر روژه ماتي وروسته د هغه هیواد د پوز پر ضد لاریون وکړ. هغوی د شمالي وزیرستان په خړ کمر سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر سوله ییزه لاریون کوونکو د پوځیانو له لورې د حملې او د یو شمېر فعالانو د قتل پر ضد سوله ییز احتجاج کړی وو. په دیره اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي شیرالله مسعود آزاد خبریال سیلاب مسعود ته پرون په دې اړه وویل
زمیږه اوسلی مضبوطې دي. دا خو پکړ د کړای او د پی ټی ایم هغه قانون چې د پښتین قوم د پورای دا ودا کړی دوی قسم کړای دی چې میړو د پښتین قوم د پورا ژوندون غوړي حق او غوړي او میړه د نیو ته دا جواب ته چې میړه د ریاست د پرشر نه مانی.
د رپورټونو پر اساس په شمالي وزیرستان کې د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویانو او غړو پر سوله ییز لاریون پوځیانو ډزې وکړې چې څلور تنه یې ووژل او څلوېښت تنه یې زخمیان کړل. د پاکستان پوځ ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د دوو غړو علي وزیر او محسن دوړ په مشرۍ مظاهره چیانو د تلاشۍ په وخت کې پر پوسته حمله کړې وه، خو په ټولنیزو رسنیو په خپرو شویو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې مظاهره چیان وسلې نه لري. د پاکستان پولیسو علي وزیر چې د هغه هیواد د ملي اسامبلې غړی دی نیولی دی. په وزیرستان کې د پولیسو یو چارواکي آزاد خبریال سیلاب مسعود ته ویلي چې علي وزیر د تروریزم پر ضد ځانګړي برخې ته سپارل شوی دی. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف نن په تاشکند کې پر دوه اړخیزو اړیکو ژغېدلې دي. میرزایف له شتاین مایر سره تر کتنې وروسته ویلي چې ازبکستان ته د جرمني د ولسمشر سفر به د دواړو هیوادونو دوه اړخیز روابط لا ښه کړي. میرزیایف په 2018 میلادي کال کې د ازبکستان جمهور رئیس وټاکل سو. د هغه د جمهوري ریاست دورې ته د مخکني ولسمشر اسلام کریموف تر مشرۍ لاندې د منځنۍ آسیا د دې جمهوریت د اوږدې انزوا د پای ته رسېدو لپاره د یوې ښې موقع په سترګه کتل کېږي. هغه هیواد ته د جرمني د جمهور رئیس سفر هم داسې هڅه ګڼل کېږي چې ازبکستان اصلاحاتو ته هڅوي. د بشري حقونو مدافع سازمان هیومن رایټس واچ د جرمني پر جمهور رئیس ژغ کړی چې پر دې ټینګار وکړي چې د میرزیایف په تر واکمنۍ لاندې ازبکستان کې ځینې مثبت تغیرات پر یوه ډېره اوږده لار څو ګامونه دي. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شوایګو نن د تاجکستان د سیاسي او پوځي مشرانو سره د کتنې لپاره دوشنبې ته ځي. د روسیې د دفاع وزارت یو ویاند ویلي چې شوایګو به له تاجک لوري سره د هغه هیواد د وسلوالو ځواکونو پر اسري کول او په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې پر تجهیز خبرې وکړي.
ازادي رادیو ته غوږ تاسو خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼې ازادي رادیو ډاټ کام کې بیا لوستلی شئ. ازادي راډیو په دغه مازګرنی پروګرام کې وړاندې اورئ چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په موسکو کې د افغان سیاستوالو او طالبانو ترمنځ په یو ناسته کې د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه.
موږ غواړو چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. موږ له ټولو لوري غواړو چې څومره ژر کېږي خبرې د پراخو اجتماعي او سیاسي ډلو سره پیل شي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د ولسمشر اشرف غني له پخواني سلاحکار حبیب الله احمدزي غواړي څو په ارګماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه باندې د خپلو ادعاو په خاطر دوی ته سپیناوی وړاندې کړي.
از آقای احمدزی رسما هیئت تقاضا کردیم تا ختم امی هفته تمام اسناد و شواهد و مدارکی که در ارتباط به ادعایشان دارن به اختیار هیئت موظف تحقیق قرار بده.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي له څو ورځو راهیسې په پاکستان کې مظاهرې کړې دي. دوی وایي چې د یکشنبه په ورځ په دوی باندې ډزې شوې دي. دوی د خپل یو مشر علي وزیر له راخوشه کول هم غواړي.
د دغه فیاره مې څنګه نه کوي د غیر قانوني ده. علي وزیر د زرنه په زرد غیر خلوص کوو ریډیز د قبلې چا یو معزز رکن قومي اسمبلی ده.
د پروګرام په دوی منی مای کې به تاسو ته د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوړې اچار تفریح خپرونه خپره کړو. بیا هم السلام علیکم. پروگرام ته خر اغلی رازو لمړی مطلب ته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. لاوروف دا غوښتنه د سې شنبې په ورځ په موسکو کې د طالب استازیو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو او سیاستوالو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډې په افتتاح کې وکړه. طالب استازی او پخواني افغان چارواکي د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کلنې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته بلل شوی دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي ټول بهرني ځواکونه د افغانستان څخه ووزي او د افغان شخړې د حل لپاره دي د دې هیواد ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه په خپلو کې خبرو ته کینی. لاوروف دا څرګندونه د سې شنبې په ورځ په مسکو کې د طالبانو او یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو غونډې ته وکړه چې د روسیې او افغانستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د سل کال پوره کېدو په مناسبت جوړه شوې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل دی وایي روسیه پوره یقین لري چې د افغانستان شخړه پوځي حل نه لري. سولې ته رسیدل یوازې له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو ممکنه ده. سرګی لاوروف په دې غونډه کې طالب استازو ته د هرکلی په لړ کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. دی وایي موږ له دې هېواد څخه د بهرنیو ځواکونو بشپړه وتنه غواړو. موږ پر ټولو افغان اړخونو چې ټول سیاسي او ټولنیز ځواکونه پکې شامل وي غږ کوو چې ژر تر ژره خبرې اترې پیل کړي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ 14 طالب استازي په داسې وخت کې په روسیه کې له پخوانیو افغان مقاماتو سره غونډه کوي چې طالبان لا هم په روسیه کې د یو تروریستي سازمان په توګه ثبت دي. د طالبانو د قطر د پلاوی یو غړي شهاب الدین دلاور د مسکو غونډې ته وویل
د افغانستان اسلامي امارت له ګاونډیو سیمې او د نړۍ له هیوادونو سره مثبتې اړیکې غواړي. نه چاته دا اجازه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضرر استعمال کړي او نه هم دا زغملی شي چې افغانستان ته له دباندې نه څوک د ضرر لاسونه را اوږده کړي. د روسیې فدراسیون سره راتلونکي اړیکې باید د دواړو هیوادونو په ملي ګټو او د نه لاسوهنې په اصل بناوي.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی، یو شمیر پخوانی چارواکي او د جهادي ډلو مشران او مسؤلان د مسکو په غونډه کې ګډون لري. دغه راز په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان هم د مسکو په غونډه کې برخه لري، خو تر اوسه دا معلومه نه ده چې آیا نوموړی بل طالب استازو سره وګوري او کنه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د طالبانو استازي او یو شمیر پخوانی افغان چارواکي به په مسکو کې د افغانستان د راتلونکو په اړه خبرې وکړي. نوموړي ندی ویلي چې طالب استازي بل افغان سفیر سره وویني او کڅنګه. د مسکو په کانفرنس کې د افغان حکومت او د سولې دالي شورا د مشر د ګډون په اړه بیا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت احمدی ازادي راډیو ته ویل
آقای خلیلی هم اشتراک میکنه اما بنمایند
هغه وای د افغانستان او روسیې د سل کلنو اړیکو په منځغونډه کې د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی د سولې د عالی شورا په استازیتوب ګډون کوي، خو په مسکو کې به د افغانستان سفیر د افغان حکومت په استازیتوب ګډون وکړي. تا به اصلي ټکی سوله ده، هر حکومت چې د افغان حکومت او خلکو په مالکیت او رهبرۍ سولې ته د رسیدو په هدف دغه موارد په پام کې نیسي موږ یې هرکلی کوو.
طالب استازی او پخوانی افغان چارواکی په داسې حال کې د دوهم ځل لپاره د روسیې په منځګړتوب په مسکو کې غونډه کوي چې بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تر اوسه پورې په قطر کې له طالبانو سره شپږ ځله غونډه کړې ده چې تر اوسه د کوم لوی پرمختګ او نتیجې څرک نه ښکاري.
ازادي راډیو ته غواګي است. د ازادي راډیو پروګرامونه په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او 15.5 باندې خپرونې کوي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه باندې د شویو ادعاو څېړنه یې پیل کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي نن په یو کانفرنس کې وویل چې د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی چې ادعا کوي په ارګ کې اخلاقي فساد موجود دی، باید د خپل ادعا د ثبوت لپاره دوی ته ورشي او شواهد ور وړاندې کړي. ارګ ماڼۍ ویلي چې دا قضیه به په جدي توګه باندې تعقیب کړي. د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی ویلي چې په ارګ ماڼۍ کې له ښځو د کار په بدل کې جنسي خواهشات کېږي. د ازادي راډیو خبریال اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړی ده. همداسې په د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه موږ ته رپورټ راکوي.
د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د حبیب الله احمدزی لوري په ارګ کې د اخلاقي فساد د لګول شوی او تورونو قضیه څارنوالي ته رسیدلې ده. د دې ادارې ویان جمشید رسولي د سه‌شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې په کابل کې وویل چې د دغه قضیه د څېړنې په هدف پلاوی ټاکل شوی او له ښاغلي احمدزی غوښتنه شوې چې اسناد او شواهد وړاندې کړي.
لوی سرنوالی دولت جمهوری افغانستان زمینی کې هغه
دی وایي د افغانستان لوی سرنوالی د دې تر څنګ چې د قضیه د څېړنې لپاره پلاوی ټاکلې له خغلی احمدزی هم غوښتنه شوې چې د رواني اونۍ تر پنځشنبه ورځې پورې په دیاړه خپل ټول شواهد او اسناد له ټاکل شوی پلاوی سره شریک کړي تر څو پلاوی وتوانېږي چې د همدغه اسناد او شواهدو په استناد خپل څېړنې مخ په وړاندې یوسي
او اسناد از یک طرف بررسی خود پیش ببره.
لدی وړاندې د افغان ولسمشر مرستیال وین سمیم عارف هم ازادي راډیو ته تایید کړی و چې یا د قضیه لوی څارنوالۍ ته استول شوې ده. په امنیتي چارو کې د ولسمشر غنی پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی په خپلو تازه څرګندونو کې په ارګ کې د اخلاقي فساد د موجودیت ادعا کړې ده. احمدزی ویلي چې په ارګ کې ځینې کسان د فحشاو د خپرولو لپاره په سیستماتیک ډول کار کوي. نوموړي دغه شان تور پورې کړی چې د ولسي جرګې د ټاکنو یو شمېر خزینه نوماندانې چې له 600 څخه کمې رایې وړې وې د ارګ له لوري د نامه شروع اړیکو لمخې ولسی جرګې ته بریالي شوې دي. د ولسمشر وایان هارون چخانسوري بیا د خغلی احمدزی دغه څرګندونې شخصي عقده بللې او غوښتنه یې کړې چې باید ثبوت وړاندې کړي. دغه اداګانو په سوشل میډیا په ځانګړي ډول فیسبوک کې هم خبرګونونه راپارولي. د فیسبوک ځینو کارکوونکو د یو شمېر هغه نجونو چې سیاسي او مدني فعالیتونه کوي انځورونه یې هم خپاره کړي او بد او نامناسب الفاظ یې ورسره لیکلي دي. بلخوا د افغان ښځو د شبکې غړي عابده طلایي او یو شمېر افغان مېرمنې وایي دې اداو دوی اندېښمنې کړې دي. مېرمن طلایي په دې اړه وویل
دغه ډول بې ځایه ادعاوې د افغان میرمنو په کارونو ډیر زیات منفي تاثیرات لري، ځکه له یوې خوا افغان میرمنې په ډیرو ستونزو سره دندې ترلاسه کوي او کورنۍ ورته اجازه ورکوي، له بلې خوا بیا دا ډول تورونه. نو اوس په دې اړه د ښځو شبکه هم قراره نه ده ناسته. لوی څارنوالۍ ته یو مکتوب استولی تر څو دغه قضیه په جدي ډول وڅېړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو فعاله شکریا جلالزی وایي دې موضوع په دولتي ادارو کې د افغان میرمنو په کار منفي اغیزه کړې ده. تیر ورځ اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم په ارګ ماڼۍ کې د اخلاقي فساد په اړه راپورونه ټکان ورکوونکي وبلل او په دې برخه کې په جدي پلټنو ټینګار وکړ. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غوښتل مو اوریدل چې د افغانستان لوی څارنوالي ویلي حبیب الله احمدزی باید دوی ته ورشي او د خپلو اداو سپیناوی وکړي. د ولسمشر پخوانی سلاکار حبیب الله احمدزی دا کړې و چې په ار کې اخلاقي فساد موجود دی. د افغانستان د عدلي وزارت وایي د افغانستان په دولتي ادارو کې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د زورونې د مخنیوي لپاره ډیر کار شوی دی. دغه وزارت د تقنین ریاست مرستیال اشرف خان عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې که هر ښځه او یا ماشوم په یوه اداره کې د کار یا تعلیم پر مهال زورونې سره مخامخ کیږي قانون ته مراجعه کولای شي. لکهغلی عظیمی سره فریبا ظاهر مرکه کړي او په دې اړه په اساسي قانون کې د اداسي مقرري په اړه پوښتنه چې کولای شي په دولتي ادارو کې د ښځو د زورونې مخه ونیسي.
د جنسي زورونو په اړه خو موږ په ډیرو قوانینو کې احکام لرو چې له هغه نه ښځو وړاندې د تاوتریخوالي قانون دی چې هغه تقریبا 10 کاله کېږي چې ماخوذه ده. په کودي جزا کې هم چې دی تقریبا 1 کال مخکې نافذ شوی ده، ځینې احکام پیشبینی شوی ده او یوازینی اختصاصي قانون چې وروستی قانون ده هغه د ښځو او ماشومانو د زورونې اوازې بنانې قانون ده چې تېر کال د ملي شورا لخوا تصویب شوی ده او په رسمي جایزه کې خپور شوی ده.
بلې عظیمي صاحب، که تاسې راته ووایئ چې د دې قانون جزئیات څه دي؟ مثلا که په دولتي اداره کې یوه میرمنه د جنسي زورونې سره مخامخ کیږي، نو دغه قانون څه حکم کوي چې څه باید وسی؟
دغه قانون حکم هم د یو خو جنسي زورونه ده او بل هم کېدای شي چې ځینې عمل د دې په وړاندې انجام شي چې هغه جنسي جنبه ونه لري. نو په دغه حالاتو کې د قانون له مخې یو کمیټه د اداره په سطحه جوړیږي چې په ډېرو ادارو کې دا کمیټه جوړ شوی ده. که چیرې دغه قضایا واقع شي، بیا ښځې یا ماشوم کولی شي چې هغه کمیټې ته ورشي او خپل شکایت هغې ته وړاندې شي.
دا څنګه تعریفوي؟ مثلا د دې تعریف څه دی؟ په کومو مواردو کې دوی ورتلی شي؟
دا عمومي ده، که جنسي پیری ده که نور اعمال وي، یا کمیټه بررسی کوي. نو که چیرې څوک چې د دغه اعمالو مرتکب شوی دی، کېدای شي چې هغه عدلي او قضایي مراجعو ته استول کیږي. هم کېدای شي چې دغه اشخاص تر تعدیب لاندې راشي او د هغوی په وړاندې تعدیبي اقدامات عملي شي.
بله عظیمي صاحب، زما پوښتنه دقیقا دا وه، کله چې په دې قانون کې واضح کیږي کومو مسلې ته یا کوم عمل ته موږ زورونه وایو، یا جنسي یا عادي زورونه وایو، کوم عمل په دې کې شاملېږي؟
جنسي زورونه خو د قانون منع خشونت هغه تعریف شوی ده او په کود جزا هم کې تعریف شوی ده. جنسي پیری هغه مشخص تعریف لري. هر ډول اذیت او هر ډول زورونه په تر دا قانون لاندې راځي. خو
عزیمي صاحب، زه یو بیا هم غواړم په همدې ځای کې تمسو، مثلا پرته له جنسي تیری نه لفظي ځورونه ده، مثلا د یو چا سره ټکر کېدل دي، آیا دغه موارد هم په ځورونې کې راځي؟
لا او کېدلی شي. هو لفظي کچه یو ښځې ته کنایه وایي، یو ښځې ته پنځلې کوي، یو ښځې ته په صراحت یو شی وایي چې د هغه جنسي بڼه ولري یا جنسي جنبه ولري، بیا کېدلی شي چې د قانون پر اساس دی په اصله بیا تصمیم ونیول شي چې دا جنسي تیری ده او یو تخلف د قانون.
د ازادي رادیو مرکه مو واورېده. د افغانستان د عدلي وزارت له یو چارواکي سره چې د دولتي ادارو کې د ښځو او ماشومانو د جنسي ځورونې په اړه باندې له قانوني لحاظه له موږ سره خپل تحلیل شریک
کړ. ازادي رادیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي وسلوال طالبان د دغه ولایت په شمال کې د خپل لارو د خلاصولو لپاره جګړه کوي. چارواکي وایي د وسلوالو په لیکو کې بهرني ادبا اوان گاونډي پاکستان د استخباراتي شبکې غړي هم جنگي یو هڅه کوي. د کندهار په شاولي کوټ کې خپل اکمالاتي تړلې لارې د جنگیالیو په مخ خلاصې کړي او گاونډي ولایتونو ته ځانونه ورسوي. صادق رښتینه د کندهار ولایت شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ ته تللی او په دې اړه دغه راپور را لېږلی.
شاولي کوټ ولسوالۍ د جنوب درې ولایتونه روزګان، زابل او ویلمن سره نشلوي او د چارواکو په خبره په خوا د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ مهمه لار وه. د شاولي کوټ امنی کمانډان باچا ازادي راډیو ته وویل لکه چې په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو ستر مرکزونه له منځه وړل شوي او جنوبي سیمو ته له پاکستان څخه تلونکي لارې تړل شوي، هغوی اوس یوازې د جنګي ډلو په مرسته د خپل بوري لارو د خلاصولو لپاره جګړه کوي.
شاولي کوټ ټول غرنۍ ولسوالۍ د دشمن او رابطه چې د پاکستان راوړي ځي هلمند ته یا روزګان ته یا بل ځای ته، اول لارې په شاولي کوټ کې راوځي، نو په همدې خطر باندې دوی خپل ګشت ګزار او ډېروالی شروع کړی دی. بیا هم ډېروالی په دې هم شروع کړی دی چې موږ سخت مخالفت کوو او د دوی هغه پلانونه چې دی په کندهار یا نورو ولسوالۍ ته لري هغه موږ د دې نه مخکې چې دوی خپل ادب ته ځان ورسي موږ تر مخه ورخونسا کوو.
په عین وخت کې د شاولي کوټ د امنیت کمانډان مرستیال محمد قاسم ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو د ډلې زبریدونه سره بهرني جنگیالي په ځانګړي ډول د پاکستان د استخباراتي شبکې ISI غړي مرسته کوي او دوی په څو ځله جسدونه له اسناد سره د جګړې په ډګرونو کې موندلي.
موږ په څو وار په عملیاتو کې د دې څخه چې مړي پاتې شوي دي، موږ د پاکستان د ISI د خوا څخه موږ د خلک ته مړي په لاس سره غلي دي، بیا سره سلیپ موږ څخه انتقال کړي د غو سره رسمي کارتونه وو ار څو سره یې دي. نور هیڅ توان طاقت نه لري دي، ولس ته تشویش شي دي، نور د جنگ توان طاقت نه لري دي، ولس ته تشویش شي، ولس په عذاب دي، د ولس په زور ډوډۍ د ولس څخه په زور چیل اخی، د ولس څخه په زور چاندا اخی.
د کندهار د شاولي کوټ ولسوالۍ امنیتي چارواکي پر داسې مهال یادې څرګندونه کوي چې وسلوالو طالبانو د شاولي کوټ لویدیسته د خاکریز لوی لار د تیرې وکال رئیس د ترافیکو پر مخ تړلې و چې امنیتي چارواکو یې تازه د خلاصولو ادعا کړې. وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاولي کوټ ولسوالۍ د امنیتي چارواکو د څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي راډیو ته غوښتل له کندهار به ورشو روزګان ته ده او بخیده هلمند ته ده. هلمند امنیه قمندان وی پتیرو لس ورځو کې نوی وسلوال وژلی دی. سمنمل حسام الدین هلمندی د ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې دا خبرې کړې. هغه ویلی د هلمند په یو شمېر سیمو کې مزاحمتي عملیات دوام لري او د طالبانو هغه توان چې ډله ییز بریدونه وکړي لمنځه تللی. د هلمند امنیه قمندان په داسې حال کې دا خبرې وکړلې چې ویل کېږي په دې وروستیو کې د هلمند په ځینو امن او مرکزي سیمو کې هم د طالبانو لخوا فعالیتونه زیات شوي او خلک اندېښمن کړي دي. الیاس دایی د هلمند له امنیه قمندان سره د هلمند وضعیت باندې خبرې کړې.
د پولیسو فعالیت د دشمن په مقابل باندې او یا د امنیت په باره کې تاسو په دغه لس ورځې دولس ورځو جریان کې چې تیره هفته بیا تر دغې هفتې پورې کوم عملیاتونه چې پولیسو اجرا کړي دي په ولسوالۍ نارسراج، اګریش او یا ندالی، باباجي، ګرمسیل، ناوتریخ، ناورد ساحو کې عملیاتونه مشترک د اردو ملي سره چې پولیسو اجرا کړي دي او هوایي کومک سره سوی دي. دشمن په دې کې ډېر ضربات لیدلې دي او ډېر غړتله پاتې لیدلې دي.
کشمیر ته وسه د وسلوالو او پاینل کې پولیس ته کوم تلپات وسلوال پوز تلپات د کشمیر مترمل میشه
کم تلپات چې طالبانو یا دشمن ته وشته چې مشکه معلومات په لاس باندې لرو تقریبا تر نیمه نفر پرې دی تلپات لري مرګ لري جوب لري چې هغه کې زیاتره کمانډانان سوي دي چې په مټر کې یو ځای بوله سي انتقال دل یا په کمین کې لګیدل او یا دا وای کو خاص خوښته کېدل
د بهرنی ځواکونو رول څومره موثر دی دغه موجودیت دغه وای ملاتړ سره
دا غوې ملاتړ یا موجودیت سمر سره په هماهنګي کې په زیاتره خپوي کومک یا تایروي کې د سمر سره کومک هماهنګي کومک سره کې
کومدا څه په لشکري شهر کې غلا او جنايي پیښو زور اخیستل اصلي لامل دغه مسلې چې شې ځکه لشکري مخکې ترتیب دغه سی او تهاجم سره د غلو او مجرمینو نو پښتو
دا خو چې مخکې غلاوي کمی وي یا اوس غلاوي زیات سوال دی اصلي عمل مسکنات یا غربت مخکې استی و پیسې وی او کاروبار و دلته د دولت تخواسخه یا د حساب تخواسخه او یا په وطن کې کم زرات و اوس هغه شان ټول کم سوی دی یعنی کار نسته اوس بیکاری ده زیات عامل زه فکر کوم چې د بیکاری سره
پولیس باندې خلک نیوکی کوي چې نه دی توانې دلی چې د غلا او مخه ونیسي تاسو له سره وړنیم لري غلو مونې ولې دي د غورستۍ غلا چې د سرپان وصول ده دی په اړه کله معلومات راکړي څنګه ډول ده
پولیس په خپل تلاشي په خپل چک پاین باندې څلور ساعته ولاړ دي پولیس خپل وظیفه اجرا کوي خدای یوازې د پولیس وظیفه نه ده د غلا ګیرول یا د امنیت راوستل په دې کې ولس هم باید سم واخلي بخش استخباراتي کې زموږ سره کومه همکاري وکړي په دې کې نور ورګانونه هم باید کار وکړي چې هغه بخش سرنوالي راځي بخش امنیت ملي راځي بخشونه د استخبارات راځي یعنی ټول مشترک په دې کې باید خپل کار وکړي پولیس خپل کار کړي تقریبا په دغه دوی او تی کې دوی دي شپږ دېش نفر ګر کړی دي مجرمین یا د غلا او پتور یا خپل منځي جنگو کې او سرنوالي ته سپارل دي چې ډیر لس نفر هم تر تعقیب لاندې دي
د هلمند له امنیه کمانډان سره مودې ازادي رادیو ځانګړي مرکه واوریده
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
په بنو کې پښتون ژغورني غورزنګ تیر شپه د تخیل او خړکمر پیخي او د پاکستان پارلمان غړي علي وزیر د نیولو پر ضد لاریون وکړ دوی د تخیل او پیخي ته د ملګرو ملتونو د پلاتون کې پلاوی د غوښتنه وکړه او ویل چې علي وزیر باید ژر تر ژره راخوش شي د یک شمې پورس د پاکستان په شمالي وزیرستان کې په د تخیل سیمه کې په لاریونوالو باندې د پولیسو لخوا ډزې شوې دي او ګڼ کسانو ته مرګ ژوبل اوختي پولیس بیا وایي چې لمړی په سرتیرو باندې د دوی لخوا بریټ شوی او دوی په ځواب کې په خلکو باندې بریټ کړی دی په دې اړه عمر وزیر ریپورت را لګلای
دغه لاریون پس د پولیسو او غورزنګ غړیو په وینا تر شلو پورې د غورزنګ بنو مخکشان او غړی پولیسو گرفتار کړي چې پکې ندیم اسکر سردار عارف وزیر حاجی عبدالصمد خان بلال پښتین عابد او نور شامل دي د پولیسو او بنو خبريالانو په وینا دغه گرفتاری کې د خیبر نیوز نماینده ګوهر وزیر هم پولیسو گرفتار کړي د تیرې شپې لاریون پر مهال د پښتون ژغورنې غورزنګ بنو یو مخکش بخنیاز اډوکیټ وویل دوی د خړک مرپیخه بین الاقوامي پلاټنې غواړي
د پخپلا باندې مرشمای ټول د کمپلینټ یو خو هغه وجود د مو خلاف پیارو کو د میر ملګرا د علي وزیر باندې اوته ورې د ریمانډ او خسته دا پوښتنه کی می کسنه پونه نه را دی و اف آی آر کړه دا دغه اف آی آر امیش غند نه کوي دا غیر قانوني دا علي وزیر دا زرنا په زر دی خلاص کو ریلیز د ویلی چا یو معزز رکن قومي اسمبلی دا
بل طرف میرم شاه کې د پارون نه قومي اسمبلی غړي او د غورزنګ یو مخکش محسن داوړ په مشري کې درنا پیل شوه او درنا یا ناستې ویناوال وای تر سوچې ټوله غوښتنه یې منل شوه نوي درنا بای جاری وی دغه درنا ته د سیمه نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ خپلوي ناکه وویل
ملګری په ماډل ټاون شو کیا وشو دواوی کډری کا سون په شمړوی ایسا فرز ذکر شي جوډیشل کمیشن نه جوړ شوال عدالت تو مو کلشن په غوستو ایسا فر د خبره تحقیقات راوندی مو پوزیشن از یوت مو پوزیشن از یوت ملګری زخمون شوال پولیس از یوت مو مرګری شاهدون شوال الٹا پہ مشتا الزام لگاوی جدا تشدد یا تو کڑائی دا
شمالی وزیرستان کے اللہ ہم درابیتے ٹولے ذریعے موبائل انٹرنیٹ ڈی ایس ایل تڑل شوی او کرفیو کے نرمی شوی
ستاسو لا پیغامونو نا
ز داس ایران پات کېګم چې دا ملک د روسانو د راتک لپاره ویجارس بزرګونو ماشومان یتیم سو فکر کوم چې دا یو زیاده وخت دی ز فکر کوم چې دا خبره د صلح ډیر یو آسان صرف په کاغذ کې یو خبره ده اکثرا صلح نه غواړي
سایل ترخیرم د کابل دی وشتن نه ای اوسیدون ته ایمه او سکم ناستا په مسکاو کې ده په دې کې د افغانستان د مسلمانانو او د وطنوالو و د ورېده خیر زنه غړمه باید د افغانستان ته د سی یو صلح او مذاکرات را مابین ته شي چې د ټولو افغانانو د مسلمانانو د خیر وي بلکې د سیاسيونو خپل ګټي او مطلبونه دي
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې نړیوال ځواکونه باید بشپړ ډول له افغانستانه ووزي. لاوروف دا غوښتنه نن په مسکو کې په هغې غونډه کې د خبرو په وخت کې وکړه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون له کابله یو شمېر سیاستوال او د وسلوالو طالبانو استازي ورغلي دي. دا غونډه رسمن د افغانستان او روسیې د سیاسي اړیکو د سلکلنۍ د لمانځلو په نوم جوړه شوې ده. دې غونډې ته د طالبانو لخوا د ملا عبدالغني برادر په مشرۍ 14 کسیزه ډله ورغلې ده. د افغانستان د اطلاعاتو وزارت وایي چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د جام څلۍ له خطره وتلی دی. د دې وزارت د فرهنګي چارو مرستیال نن په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې د جام څلۍ ته د سیل له امله ورپېښ خطر د ولسي خلکو په هڅو کم سوی دی او خلکو د دې څلۍ د ژغورلو لپاره حشر کړی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وویل چې ډېر ژر به د دغه څلۍ د بیا رغولو کار پیل شي. او د جرمني جمهور رئیس نن په ازبکستان کې د هغه هیواد ولسمشر سره وکتل. د ازبکستان جمهور رئیس په تاشکند کې نن خبري اعلان ته وویل چې دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم ورزو د سپورت نړۍ خبرونو ته.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په یو تمریناتي ورځنۍ لوبه کې د انګلستان په وړاندې ماته وخوړه. د دې سیالۍ ټاس د انګلستان لوبډلې وګټه او د توپاچونې پریکړه وکړه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سجدلو مقابل لوبډلې ته 168 منډې هدف وټاکه. انګلستان لوبډلې یاد هدف د یو لوبغاړي په سجدو د سیالۍ په 19 اور کې پوره کړ. افغانستان له دې وړاندې په خپل لومړنۍ تمریناتي سیالۍ کې پاکستان ته ماته ورکړې وه. ټاکل شوی چې دوه ورځې وروسته د کرکټ نړیوال جام سیالۍ پیل سي. افغانستان به د راتلونکي جون میاشتې په لومړۍ نیټه د انګلستان په وړاندې خپله لوبه ترسره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې په بیلابیلو ورزشي برخو کې ملي لوبې پیل کړي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې اجرایي رئیس داود محمد پاینده اختری نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیالیو د جوړېدو لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده.
کمیټه